درنو اوریدونکو السلام علیکم. د وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم. په سر کې پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو لنډیسته. په خبر پښتونخوا صوابې کې د مختلفو سیاسي ګوندونو لخوا د پښتون امن مارچ په نامه غونډه کیږي. دا غونډه د هغو احتجاجونو برخه ده کوم چې د خیبر پښتونخوا مختلفو سیمو سوات او قبایلي ضلعو کې روان دي. په دې احتجاج کې په ګڼ شمېر د سیاسي ګوندونو نه علاوه د مدني ټولنې فعالان، تجاران، استادان، وکیلان او عام ولس ګډون کوي. بل پلو له افغانستان سره ډیورنډ کرښې ته چیرمه د جنوبي وزیرستان برمل تحصیل په اعظم ورسک سیمه کې د نامنۍ پر ضد او د امن لپاره د پی جی ایم ولسي غونډه روانه ده. په پاکستان کې په جبري توګه د لادرکه کسانو د موندنې حکومتي کمیشن ویلي چې په تیر اکتوبر میاشت کې د هیواد د بیلابیلو برخو څخه 128 نور کسان لادرکه شوي دي. د کمیشن تر مخه دا مهال د 113 ورکو کسانو درک هم لګول شوی او نږدې 113 لادرکه کسان بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي. تیر ورځ د پنجاب وزیر آباد کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان باندې شوی ډزو په غبرګون کې پاکستان تحریک انصاف په ګرد هیواد کې مظاهرې پیل کړې دي. پاکستان تحریک انصاف مشرانو ویلي دغه احتجاجي مظاهرې به اوس تر هغه وخته پورې روانې وي تر کومه چې نوي او فوري انتخابات نوي اعلان شوي، خو حکومت وایي انتخابات به پر خپل وخت کېږي. او امریکا کې د منځمهاله انتخاباتو 15 ورځې وړاندې د ریپبلیکن او ډیموکریټ ګوند کاندیدانو د ووټونو ترلاسه کولو لپاره خپل کمپاینونه تیز کړي چې پکې د کانګرس دواړه ایوانونو په ځینو څوکیو او یو شمیر ایالتونو د والی یا ګورنر څوکیو لپاره رایې چول کیږي. دا او ګڼ نور راپورونه وړاندې په خبرونه کې لمک سره اوسئ. درنو قدرمن اوردونکو السلام علیکم. دا وایس اف امریکا رادیو و دا ز مجاهد جواد یم. نن د جمعې ورځ د 2022 کال د نومبر د میاشتې 4 مانیټه ده. په خبر پښتونخوا کې د شپې لس په کابل کې نهنیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماسپخین یو بجه ده. د خبرونو سرټکې واورېدل. اوس هم راځو د مهمو راپورونو ولورې ده. درنو قدرمن اوردونکو نن د خیبر پختونخوا په دوو برخو جنوبي وزیرستان او صوابۍ کې احتجاجي لاریونونه شوې دي. په دغو احتجاجي لاریونونو او مظاهرو کې خلکو، ګډونوالو او مشرانو په خپل صوبه کې په خپل سیمه کې د ترهګرۍ د زیاتېدو غندنه کړې ده او په خپل سیمه کې یې د امن د راوستو ناری وهلی دي. دغه مظاهری یوه چې په سوابي په جنوبي وزیرستان کې و، د جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک سیمه کې و او دا د پی ټی ایم لخوا رهبری کېدل او پی ټی ایم مخکخو په ورته وخت کې د سوابي د مظاهری تنظیم کوونکی ای این پی ډاله و. ترنو قدرمن اوریدونکو، عوامي نېشنل ګوند یا ای این پی وای په خیبر پښتونخوا کې د امن پر ځای ساتلو سره مخالفت نه لري، خو د بندو دروازو تر شا مذاکرات نه مني او دغه ډول د پښتنو په وسایلو باندې د پښتنو واک غواړي. له دغه غونډې څخه نور معلومات د وایس اف امریکا ډیبی د خبريال ریاض حسین پر ریپورت کې اوري. درنو قدرمن اوریدونکو، د ریاض حسین د ریپورت تر تیاری دو پوری د نیکمرغه د منګه ګران همکار ریاض حسین د محل د ویډیو لینک لار لمخ سره ملګری شولې. ریاض حسین صاحب، کډما خبري اوري خبرونه ته خره غلا ستړي مشي.
ډیر مننه مجاهد جواد صاحب.
کور ودان د تاسو کوم راپور چې د صوابۍ د احتجاجي غونډې پاړه و تر سوچي اغا تیاریږي په جنوبي وزیرستان کې هم دغه ډول احتجاجي لارونه شوې دي. الته ویناوالو څه ویل، څه پیغام درلود؟
جی مجاهد صاحب، دغه دوا احتجاجونه شوې دي او دا دغه احتجاجونه لړۍ دا کم چې د سوات نه شروع شوې دي او دا د بدمنۍ چې کم په خیبر پښتونخوا بیا په قبایلي ضلعو کې چې کم بدمنۍ دا پاغه کې اضافه شوې ده، د هغې په ضد باندې دغه احتجاجونه لړۍ روانه ده. اړوبي په ضد تاسو د ثوابې په حواله باندې وایم، په ثوابې چې کم د ثوابې انټرچینج دي کم چې لوی لار ده موټر وې، دغه تکي دغه احتجاجونه چې دینو هغه شوې دي او په دې کې د جن مختلفو خلکونو علاوه سیاسي ګوندونو چې پکې عوامي نېشنل ګوند یا پیپلز ګوند او ورسره د پی ټی ایم چې کوم دینو اغړي هم پاره کې شامل وو، او د مدني ټولنې کمیټه فعالان دي پای کې ګډون درلود په ګڼ تعداد کې خلک راغلي وو، په دې کې ځوانان هم وو، په دې کې مشران هم وو، او دغه غوښتنه کوله چې په خیبر پښتونخوا کې چې د بدمنۍ پیښې کیږي بیا په خصوصي توګه په شمالي سیمو کې او بیا په وزیرستان علاقو کې چې په قبایلي علاقو کې چې کوم د بدمنۍ پیښې کیږي د هغې په ضد باندې دغه احتجاجونه شوي وو، او دوی دغه نارې هم وخلي چې موږ په خیبر پښتونخوا کې امن غواړو. دغه احتجاجي غونډې ته بیا کوم چې سیاسي ګوندونه دي په خصوصي توګه د بداوې مچې د خیبر پښتونخوا چې کوم غټ ګوند دی عوامي نېشنل پارټي، هغوی هم دغه مشران چې دوی هغه تراغلي وو، په هغه کې د خوانی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی حیدر خان هوتی هم وینا وکړه، او بیا د عوامي نېشنل پارټي چې کوم ایمل ولی خان دی هغوی هم ویناګانې وکړلې. حیدر خان هوتی وویل چې موږ د جرګو خلک یو، موږ سیاسي خلک یو، موږ غواړو چې جرګې وشي، خو داسې جرګې چې هغه د بندو دروازو دننه کیږي او هغه نه موږ نه خبر ولې کیږو، نو موږ داسې جرګې چې دونو هغه نه منو. او دا خبره دوی د چادلوم د پرتا اخستې ده، خو دا د چې د دینه داسې سرګندېږي چې یو ورځ وړاندې د خیبر پښتونخوا چې کوم بیان دی بیرستر سیف هغوی دغه بیان ورکړی وو، ډیور ریډیو ته هم ویلي وو چې موږ د طالبانو سره مذاکرات روان دي، او د دې کې دوه پړاو شوي دي، او بیا موږ پلان هم لرو چې راتلونکي وخت کې موږ مکمل او شوم بدریم پړاو هم دا خبرې اترې کوو. هو د دې تسن بیا په خیبر پښتونخوا کې د کم چې بدمنۍ دا یا چې کوم هدفي وجنې دی په هغه کې اضافه کیږي. د دې نه علاوه بیا ایمل ولی خان د خلکو ته وینا وکړه، او هغه ته دا وویل چې موږ امن غواړو، او د امن نه بغیر موږ بل څه نه غواړو. د دې سره سره هغه دا وویل چې زمونږ وسایل دي په خیبر پښتونخوا کې، او زمونږ دا هڅه دي چې دغه وسایل باندې موږ اختیار ترلاسه کړو. د دې سره سره بیا چې کوم خلکو سره زموږ خبرې وشولې، نو اکثریت خلک چې کوم راغلي وو هغوی په لاسو کې کتبي اوچتې کړې وې، هغوی بینري اوچتې کړې وې، په هغې باندې د ترهګرۍ په ضد نارې درج وې، او د امن په حق کې هغوی چې کومې نارې لیکلې وې هغه په هغې باندې لیکلې شوې وې. مجاهد جواد صاحب، د دې نه علاوه بیا تاسو څنګه خپلو خبرو کې وې نن په جنوبي وزیرستان اعظم ورسک کې هم احتجاجونه شوي دي، او دغه احتجاجونه هم دغه بدمنۍ په ضد باندې شوي دي چې په قبایلي علاقو کې او بیا په خصوصي توګه شمالي او جنوبي وزیرستان کې وخت وخت باندې تر هغه پی خرامیاست کیږي. دغه احتجاجي چې کوم لړۍ ده دغه روانه ده، او په دې کې د خلکو ډیر ګڼ تعداد چې دینو هغه ګډون کوي. په جنوبي وزیرستان کې چې کوم غونډه شوې ده پای کې د خلکو یو ګڼ تعداد چې دینو هغه راغلي وو، او دې ته پی ٹی ایم چې کوم د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم مشر دی منظور پښتین هغه هم وینا وکړه، او هغه خلکو ته وویل چې چرې به هم موږ دې ته اجازه ورنه کړو چې کوم پراکسي جګړې دي هغه موږ په خپل خاور باندې راوړو. او هغه دا هم وویل چې اوس پښتانه چې دینو هغه بیدار شي دي، او هغه دې ته نه دي تیار چې کوم پردیس جګړې دي هغه د پاکستان په خاور باندې وکړي شي. دوی دغه وینا وکړه چې دوی په پاکستان په وځ دي په هغه باندې هم ټکو وکړه چې دوی د چین او امریکا جګړې چې دینو هغه د تکرونی او د پاکستان خاورې ته رومیو بیا د مون په خاور باندې دغه جګړې کیږي، خو پښتانه اوس بیدار دي، او هغه به د دې خبرې بالکل اجازه ورنه کړي چې دغه تکي دغه پراکسي جګړې وکړي شي. دغه چې څنګه دغه منظور پښتین دغه خبره خبره کړې ده، نو زه به دا هم وایم چې هم 13 میاشتې دي، نو د 8 اکتوبر باندې د پاکستان فوج جنرال قمر جاوید باجوا هم کابل کې چې کوم کې رټان دي هغه ته وینا کړې، او هغه ته دغه جمله سرګنده کړې و چې نه غواړو چې په پاکستان کې څوک امن ته نقصان ورسوي، او دغه ویلي وو چې موږ به چاته هم اجازه ورنکړو چې د پاکستان امن چې دینو یا په پاکستان کې بے ثباتی راولي. د دې تر څنګ بیا 13 ورځ چې کوم دی د خیبر پښتونخوا ویان بیرستر سیف د هغه په حواله چې دا هم ویل کېږي چې دا وی د زید طالبانو سره اړیکې لري، او دا ویل کېږي چې هغوی وړاندې په مختلفو وختونو کې په جهادونو کې برخه هم اغستې ده. هغوی ډیو ته ویلي وو چې زموږ د طالبانو سره خبرې روانې دي، او موږ بیا هم د هغوی سره خبرې کوو، خو دغه هغوی ویلي وو چې په خیبر پښتونخوا کې یا په نورو علاقو کې چې زموږ د هڅې دي چې موږ دغلته کې امن پر ځای کوو، او د دې په حق باندې چې کوم ماهرین دي یا چې کوم دلته کې پوهان دي هم دا وایي چې د دې باوجود چې خیبر پښتونخوا ویان وایي چې زموږ د هغوی سره خبرې روانې دي، خو بیا هم په خیبر پښتونخوا کې هدفي وجنې او بیا کوم چې بدمنۍ ده هغه ورځ تر بلې زیاتېږي. او زه به دا هم وایم مجاهد جواد صاحب چې 13 ورځ هم په مردان ضلع کې یو چې کوم د امنیت چارواکو دی هغه په هدف شوی دی، او دا غي دیمواري تحریک طالبان په خپل غاړه هم اخستې ده.
راز حسین صاحب تاسو هم ورته اشاره وکړه د خیبر پښتونخوا ویان د بیرسر سیف چې کله ویلي د جفراتنونکو کې کېدای شي ل ټي ټي پی سره دریم پړاو خبرې پیل شي. د پزنګړی توګه د جنوبی وزیرستان په غونډه کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین هم ورته وینا کړې ده، پاوز هم د ترهګری پر ضد باندې د مبارزې داوا کوي، او له ترهګرو سره د دغه خبرو پاړه دوی څه خبرګون درلود، څه نظر درلود، ایا ملاتړ یې کاوه که مخالفت یې کاوه؟
دوی دغه دغه ویلي دي چې دغه وینا کې دوی د خپل خبرو وکړه چې د پاکستان په پوهه باندې دغه تور ولګو چې دوی پر دې جګړې چې دینو هغه دلته کیروړي، او بیا دغه ته چې کوم واقعیت کیږي یا د ترهګرۍ پیخي کیږي نو هغه دغه اشاره کړې چې دغه کې هم دغه وسلوال چې دینو هغه ککړ دي، نو هغه دغه وی چې دغه د هغه چې کوم سیمه ده یا دغه خاوره چې کوم ده د خیبر پښتونخوا دا به بي اجاور نکړي چې دغه خاوره د پردو جګړو لپاره وکارول شي، او دا یو چې وس خلک بیدار شي او د دې مزاحمت خلک نه غواړي، خلک د جنگ نه کړکه کوي او غواړي چې دغه تچ په دې سیمه کې امن پر دیشي.
ډیر زیاته مننه
جی کور مو جی جی مجاهد جواب صاحب، یو بل عبد الله صدا هم وې مچ کم خیبر پښتونخوا کې کم بدامنی روانه ده، او نن چې په ثوابه دل کې کم امن مارش شوی دی، او په دغه کې په سلګونو تعداد کې چې کم ځوانان دي پای کې مشرانو خلکو سیاسي ګوندونو نه علاوه د مدني ټولنې خلکو ګډون کړی دی، او یا زموږ همکار ارشد مومن چې دینو مختلفو خلکو سره خبرې کړې دي، او هغه خبرې چې دینو هغه یو سره کړې دي، نو کوم زموږ اوریدونکو ته
منګه به همیشه د پاره چې جون دم او په دې خوره اوس دهشتګر په خپل کار کوي چې څوک یې کوي د چانه پټ نه دي، خو موږ به د دې لپاره پاسو دا که په سوات کې وشو، دا په بونیر کې وشو، دا په دیر کې وشو، دا په وزیرستان کې وشو، دا باجوړ کې وشو، دا په پیښور کې وشو، د دې مخنیوي به موږ خلک کوو، موږ د ټوپک په لار نه کوو، موږ ته په مینه محبت وو چې د دې پښتنو د ګریوان لا صبح ته دا پښتانه نو پارام پرې دی، او کدا سي نه موږ د حکومتونو خلک نه یو، موږ د وطن خبره کوو، نو دا پاسون به ان شاء الله رنگ راوړي. نن زمنګ مرکزی سینه نه صدر امیر درخان وتی، زمنګ اتوبای صدر امل ولی خان و سرسونه چې د پښتون کامی جرګې د مرګري د ټول غړي اغي بټول نن په دې پاسون کې شرکت کوي، او دا به د دې ته پوره نه وترو ان شاء الله چې دا مارچ به موږ وزیرستان تموزو، موږ پښتانه به وزیرستان تموزو، هلته نو ډیره پاره خبره کوو.
دا دهشتګردی دا تا واپسی ټارګټ کلیننګ دی بس پوری دا موږ د دې لپاره واپس دی چې په دې ملک کې په دې منطقه کې د امن راشي، چې زمونږ ټول پښتانه د امن او سوکاله سره مخ شي.
د سوات سرجهال دا دی چې د نن نه تقریبا دوه میاشتې مخکې کوم پاڅون شو، هغې لا زمونږ مشران تېر وو، زمونږ ایمل ولی خان ولتلی او نور پښتانه مشران ولتلی وو، هغې جرګو نه پس بیا لږ امن ناغلی دا کې مخکې امن بیا دغه خراب شو، لږ دهشتګردی سوا شوی وه، خلک پکې ټارچر شو، پولیس پکې شتل شو، هغه دهشتګردی چې هر څوک کوي موږ ورته سوال او مینت کوو، او په دې امن پاسون ورته مینت کوو چې په خدای لپاره په دې سیمه کې او په دې سیمه کې امن نه وي.
د ډیو سره اوسې درنو قدر منور د وایس اف امریکا ډیو د تاسو د وایس اف امریکا ډیو دغه ټولي خبرونه یو مهم راپورونه ویډیو راپورونه د وایس اف امریکا ډیو پر فیسبوک پانا وی او ای ډیو او دغه ډول پر ویب پانا باندې هم کتلای او اوریدلای شي وی او ای ډیو نیوز ډاٹ کام. دغه ډول تاسو کولای شئ د وایس اف امریکا ډیو لخوا ټول خبر شوی مهم راپورونه او خبرونه په نور ټولنیزو رسنیو لکه انستګرام، ټوئیټر او یوټیوب باندې هم واوري او وویني. ترنو قدرمن اردوونکو په پاکستان کې په جبري توګه د لادرکه کسانو د مندنې حکومتي کمیشن ویلي چې په تیر اکتوبر میاشت کې د هواد د بیلابیلو برخو څخه 128 نور کسان لادرکه شوي دي. د کمیشن تر مخه د دې تر دې وخت پورې 143 ورکو کسانو درک هم لګیدلې دي، او نږدې 143 نور کسان چې بخوا بدرکه و خپل کورونو ته ستانه شوي دي. دوی دا هم ویلي دي که څه هم په زور د بدرکۍ په پیښو کې په 2019 او 2020 کال کې یو څه کموالی راغلی و، خو دا پیښې اوس بیرته زیاتې شوي دي. په دې اړه راپور له اسلام آباد څخه د وایس اف امریکا ډیوی خبریال ارشد حسین راستولی.
د کمیشن لخوا جاری کړی شو شمیرو کې ویل شوی چې د 13 اکتوبر په میاشت کې د بلوچستان دننه د دریو کسانو مړی موندل شوی چې ګمان کیږي دا کسان هم په جبري توګه لا درک کړی شوی وو. په زور د لا درک کړی شو کسانو د قضیو سیړونکو کمیشن ویلي چې سږ کال د اکتوبر په میاشت کې کمیشن ته د 128 نورو کسانو د لا درک کېدو شکایتونه ترلاسه شوي او د کمیشن تر مخه سږ کال د ستمبر میاشتې پورې کمیشن سره 8900 کسانو د لادرکې قضیه درج شوی او د اکتوبر میاشت کې د 128 نورو کسانو د لادرکې د قضیو ثبت کېدو وروسته په هیواد کې د لادرکې تنانو ټول شمیره 9015 تر رسیدلې. خیبر پختونخوا او قبایلی ضلعو کې د لادرکې تنانو په ستونزه کارکونکي د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي علمزی مسعود وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي د صوبې په بیلابیلو سیمو کې لا هم د خلکو په زور د لادرکې عمل روان دی. ښاغلی مسعود وایي اوس جنوبی وزیرستان د اعظم ورسک سیمې څخه 15 کسان لا درک کړی شوی دی.
موږ د څور شمیر راغلی دی تر اوسه پورا خو تر 1500 پورا خو موږ ته ماته په خپل کوم شمیر رسیدلی دی. دا د جنوبی وزیرستان د شمالي وزیرستان خو زیات دی او بیا په دغه بچاوړ او رغزی
د پاکستان مرکزی حکومت په دې وروستو کې د لا درک کسانو د قضیو د هواري لپاره د قانون د مرکزی وزیر په مشرۍ کې د کابینې یو کمیټې هم جوړه کړې و. خو مطبوعاتي رپورټونه وایي چې دغه کمیټې د دوه دریو ناستو وروستو کم پرمختګ نه دی ښودلې. په پاکستان کې د بشري او د لادرکه بلوسانو او پښتنو د حقونو مبارزین د خلکو په زور د لادرکه کولو تورونه د هیواد د فوج په طاقتوره خفیه ادارو پورې کوي، خو فوج دا تورونه په بیا بیا رد کړي او وایي کې دي شي چې بلوچ لادرکه کسان د بلوچ بیلتون پاله وسلوالو ډلو په لیکو کې شامل شوي وي، امنیتي ادارو سره انخطو کې وجل شوي وي او یا کمبل هیواد ته تښتېدلي وي. د لادرکه بلوچستانو د حقونو لپاره کارکونکو غیر دولتي تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسن چیرمن نصر الله بلوچ وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي د خلکو په زور د لادرکه لړۍ کال 2019 او شلم کې یو څه تم شوی و او ځنې خلک هم خوشی کړی شوی وو. خو دې زیاتوي په دې عمل کې یو ځل بیا تیزی راغلی او د نونګړي په وینا 15 ورځې مخکې د بولان څخه 14 خزي او ماشومان هم پورته کړی شوی دی.
22 میں تقریباً 9 چیکنگ کاؤنٹرز کیے گئے جس میں تقریباً 85 افراد کو قتل کیا گیا، تو ان میں جن کی شناخت ہوئی وہ پہلے سے لاپتہ تھے.
هغه وی کال 2022 کې د بلوچستان دننه نه جالي مقابلو کې نږدې 15 اتیا کسان وجل شوي او په دې وجل شو کسانو کې چې د چا شناخت شوي هغه لمخ کې لا درکول. د کمیشن د شمیرو تر مخه د خپل قیام را پدې خوې د شپږ زرو څخه زیات کې سونه هوار کړي، خو وایي چې د 2212 کسانو درک لا هم نه دی لګول شوی. کمیشن زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د 113 ورکو کسانو درک لګول شوی او دغه میاشت کې نږدې 114 کسان خپل کورونو ته بیرته ستانه شوی. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
درنو قدر منور نکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان په پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې تیر ورځ یعنی د نومبر په 3 نیټه د مرګونی برید وروسته د پاکستان تحریک انصاف ګوند کارکونکو د هیواد نورو برخو په څیر په پنډي او لاهور کې هم قهرجنې مظاهرې او لاریونونه کړې دي. د مظاهرو او احتجاجونو نور حال له اسلام آباد څخه د ډیوی خبریال وقار احمد په دې ویډیو راپور کې راستولای.
په پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې 13 ورځې د پنجاب وزیر آباد کې د قاتلانه حمله وروسته نن د جمعې په ورځ د هیواد د نورو برخو په شان پنډای کې هم د تحریک انصاف پلویانو مظاهره کړي.
مونږ انصاف غواړو د خپل ملک د پاره غواړو، د عوام د پاره غواړو او د خپل قائد د پاره هم غواړو. اوس ولې چې قائد صاحب باندې چې کمر برونه په مونږ باندې حمله وشوله او پاغه کې په هغه باندې درې ګولۍ لاګېدلې دي او پاغه کې زمونږ یو ملګری شهید شلو کنه او دا غینه علاوه تقریبا 9 کسان نور دي چې هغه په ګن شاټ باندې شدید زخمیان دي کنه. نو مونږ د دې نظام نه نجات غواړو، حقيقي ازادي غواړو.
د دې ترڅنګ پنجاب سرخار لاهور کې د گورنر هاوس مخامخ هم د ګوند پلویانو مظاهره کړي او مطبوعاتي رپورټونه وایي چې مظاهره کوونکو د گورنر په ماڼۍ اورونه ورچولې دي. پنډای فیض آباد کې کسه هم د مظاهرچانو په نسبت د پولیسو او اف سی شمیره زیاته وه. پولیدل کېدل چې مظاهرچانو په لیندو پولیسو باندې کاڼي ورولي او پولیسو په جواب کې په اغې انسوګیس ګولې ورويشتلې دي.
چونکہ دلته کې سنټرل لیډرشپ شته نه دي چې دلته مقامي کوم قیادت په کار د غوا او د خلک منظم کړی و نو څو خلک دلته ویلار دي سپا ایکسپریس وی ونی ویلار دي سای جی پی کې دي سړی چوک تلار دي مختلف ځای کې خلک سکیټرډ دي نو هغه و جی یو مرکزیت نشته دی والا
پنڈای خار کې د تحریک انصاف د احتجاج لکبله مصروف سړک مری روډ هم تړل شوی وو
چې عمران خان زمنګ ریډ لائن دی دوی زمنګ ریډ لائن پرون اوس اغبان ډز کړي دي صحیح شو غریب پوښتنه ده زمنګ د حکومت نه دا مطالبه ده صحیح شو چې الیکشن دی لړاو کې فوري دی الیکشن لړاو کې ملک حالات خراب دي
دا مظاهره دا غیر رستو شوی چې د نومبر په دریمه نیټه د پنجاب په وزیر آباد کې تحریک انصاف په لاریون ډزو کې یو کس وژل شوی او د ګوند مشر عمران خان او سینیټر فیصل جاوید په ګډون دیار لسنور کسان جوړل شوی وو وقار احمد وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد
اندرنو قدر بن اردن کو دا وائس اف امریکا ڈی ودل ملتیا مو مننه پر اپور کې مو وری دل چې په پوخانی وزیر اعظم عمران خان باندې د نومبر په دریمه د مرګونی حمله او بریدو وروسته د دغه تحریک انصاف ګوند کارکونکو د هواد په د نورو برخو په ګډون په لاهور او پنډي کې هم قهرجن مظاهری کړی دی او په دې اړه مو د وقار احمد راپور واورید تیر ورځ د پنجاب وزیر آباد کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان باندې شوی ډزو په غبرګون کې په پاکستان کې تحریک انصاف نه یوازې په لاهور او پنډي بلکې په ټول هیواد کې د لاریونونو او احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی او ویلي دي چې تر هغو پورې به خپلو دغو مظاهرو ته دوام ورکوي تر څو چې فوري او نوي انتخابات نوي شوي او خو حکومت وایي چې انتخابات به خپل وخت کېږي د دغه وروستیو لاریونونو او احتجاجي مظاهرو په اړه ورزو په اسلام آباد کې د ډي وي له خبریال اورنګزیب صاحب سره خبرې کوو اورنګزیب صاحب کډم هغه غوري خبرونه ته خرغ لاز سړی مشي
ډیر مننه مجاهد صاحب تاسو
کور ودان د وزیر اعظم عمران خان باندې د مرګونی برید وروسته د مظاهرو د روان بهیر په اړه کوم ته معلومات ورکړي
جی بالکل مجاهد صاحب د مظاهره چې کوم دي تر اوسه په عمران خان باندې چې پنجاب وزیر آباد کې کوم برید شو او هنه پس نن ګر ته واد کې پیل شوی دی او اوس هم د هیواد ځینی برخو کې د مظاهره روان دي اسلام آباد کې لوی مظاهره چې کوم د اسلام آباد ته د پینډې نه چې کوم لار راځي فیض آباد هلته شوې ده او اوس هم داسې خبرونه مخې ته راغلي چې د مظاهره چان چې کوم دي پولیس یې لرې کوي خو څو شېبو پس بیا دی یو ځای کېږي او بیا مظاهره پیل کړي اوس د مظاهره چې کوم شدت ده کې کمی راغلی ده خو نن په دې مظاهره کې یوه نوې خبره لیدو باندې راغلې ده دا چې دې مظاهره چانو باندې د پولیسو لخوا او عام ولس کوم چې په دې مظاهره کې نښتې واحده تورونه لګولې دي چې د دې چې کوم ګاډونه سامانونه دي هغه د مظاهره چانو لوټ کړی دي دغه شان چې کوم د عام ولس د عام وګړو ګاډي وو هغه ته تاوان رسولې دي ګاډي سوځولې دي دلته ځنګلونه دي هغه ته اور لګولې دي پولیسو لخوا په دې باندې اوخه بهون کې ګیس استعمال هم شوی دی خو اوس د نوابات چې کوم د پولیسو مرستیال مشر دی ډی آی جی دی آیا دا خبره کړې ده چې په دې نښتو کې فقط د پولیسو او د اف سی تنان هم جوړ شوی دی او دوی شل مظاهرچان چې کوم دي هغه نیولې دي سو شوی وړاندې د پاکستان د انصاف مشر عمران خان یو ډېر مهم خبري کانفرنس هم کړی وو او خبري کانفرنس کې دوی دا خبره کړې وه چې دا مظاهره به دوی روان ساتي او چې یو ځل د دوی صحت ټیک شي دی روغ شي نو دا لانګ مارچ چې کوم دوی د لاهور نه په 28 اکتوبر پیل کړی وو دا به دوی دوباره پیل کوي مجاهد صاحب په دې خبري کانفرنس کې عمران خان نن یو ځل بیا نیخ په نیغه د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت باندې تورونه لګولې دي او دا خبره کړې ده چې د دوی د قتل سازش چې کوم دی هغه سلورو تنانو جوړ کړی وو او دوی دا غی نامې تر اوسه پورې نه دی اغسته البته دا خبره کړې ده چې هغه نامې دی یو ویډیو پیغام کې اغسته دی او دا ویډیو چې کوم ده پاکستان نه بهر پرته ده او هر کله چې د تاسو کیسه متاون ورسه دوه دا ویډیو به جاری کوي د سره سره دوی یو ځل بیا دا خبره کړې ده وړاندې هم د دوی د ګون مشر سره دومر د دې په خاطر د پاکستان وزیر اعظم د پاکستان کورونو شر وزیر او پاکستان استخباراتي ادارې ISI چې کوم ده تر هغه غره مخنیوي څنګه ده کاونټر ټیرریزم د هی مشر میجر جنرال فیصل باندې لګولې وو نو نن دوی د الزامونو او تورونو چې کوم دي یو ځل بیا تکرار کړی دي د سره سره عمران خان به امریکای باندې یو ځل بیا تور لګولې دي چې امریکای لخوا د دوی د لړې کولو سازش شوی او پرون چې د هر څه شوی دي دا هم دا سازش و لړې ده تاسو ته معلومه ده د پاکستان حکومت هم سووري دغه تورونه رد کړی دي امریکای هم سووري دغه تورونه رد کړی دي خو مجاهد صدل د یو مهمه خبره ده چې کال 2018 ته بیا دی کله چې بنظیر بټو پاکستان ته د جلاواتین بس راغلی و. نو 18 اکتوبر کال 2018 آی باندې په کراچۍ کې بریج شوی و چې یو سل درېش تنن پکې وژل شوی و. آ وخت بنظیر بټو هم دغه شان نامې اغستې وې چې هغه کې د پرویز الهي چې اوس د پنجاب اعلی وزیر دی دا هین هم شامل و یو ایمیل کې. او دا آ وخت چې د کم آی بی انټیلیجنس بیورو مشر و بریګیلر اجاز شاه دا هین خو وروستو چې کله بیا پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړ شو نو بریګیلر اجاز پکې بیا مرکزی وزیر و او پرویز الهي وړاندې د پنجاب اسمبلی سپیکر و او وروستو اوس هغه وزیر اعلی جوړ شوی دی. یو بل تور هم عمران خان نن لګولی دا حد چې یو اداره دا نه مضبوط ده چې پولیس د هېدې یېرې دوی باندې چې کوم ډزې شوي دي بریج شوی دی دا یې ایف آی آر مقدمه نه درج کوي. او د پاکستان دفاع چې کوم خواجه آصف دا تور رد کړی دی او ویلي دي چې عمران خان غواړي چې د خپل د خوښې ایف آی آر درج کړي او قانون داسې نه شي کولی. دغه شان چې د دوی په پنجاب کې کوم مرستیال اعلی وزیر دی د پاکستان مسلم لیگ مشر پرویز الهي له خوا هم داسې خبرونه په میډیا راغلي دي چې پرویز الهي او عمران خان ترمنځ په دې اختلاف جوړ شوی دی چې پرویز الهي هم دا خبره کوي چې ایف آی آر مقدمه د قانون تر مخ به درج کیږي د عمران خان په خوښه به نه درج کیږي.
تاسو ویلی چې عمران خان شوکت خانم اسپتال دغه روغتون نه چې کومې خبرې کولې یو ځل بیا پر پاوز او استخباراتي ادارو باندې نیوکې وکولې خپل د پاوز لخوا تر اوسه پورې په دې اړه کوم غبرګون څرګند شوی دی؟ عمران خان دغه وروستي تورونو په اړه وایي
مجهز به کله چې تیررز د پیمران خان باندې د بریج شوی و چې شوکت خان هسپتال دلته به دا ویل ډېر ضروري وي چې شوکت خان هسپتال چې کوم دی د عمران خان خپل هسپتال دی. دوی دا هسپتال جوړ کړی دی په پېښور لاهور کې نو مشر یې عمده دی نو هلته د دې علاج روان دی مطلب دوی په سرکاري هسپتال کې یا بل یو لکه تاسو دین اندازه ولګوئ چې پرون په کوم ځای کې په دوی بریج شوی وزیر آباد نو د شوکت خان هسپتال لاهور کې ډېر لرې پېښې ځینې و. پوز پرون د پوز وین اداره کوم د آی ایس پی آر آی پرون د برید غندنه کړې و او عمران خان سره همدردی خوده لوي. وړاندې هم د عمران خان دغه شانتونو په جواب کې د استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر په پاکستان تاریخ کې وړومبی ځل یو خبري کانفرنس کړې وه کې دا ټول تورونه چې کوم دي د عمران خان آی رد کړی وو چې ګنې پاکستان پوز نه غواړي چې عمران خان حکومت کې پاتې شي یا د پاکستان پوز د عمران خان حکومت ختمولو کې سګردار وو. خو نن د خبري کانفرنس کې دوی د پوسټر لکر نوم یو ځل بیا غسته دي عمران خان و دای ویلي دي چې جنرال قمر جاوید باجو د وګوري چې هواد کم طرف ته روان دي او دوی دا دړکه هم ورکړې ده پوسټ هم نه بنره خو نه دا ورکړې خو خپل په ټکو کې دا خبره دی کړې ده کچره پوز او ریاستی ادارې په دې خبره باندې پوه نشو نو بیا پاکستان کې هم دغه شان انقلاب راتلی شي څنګه چې ایران کې راغلی او څنګه چې سریلانکا حالات جوړ شوی دي واهنه په هیڅ نه پاتې.
اورنګزیب یو لنډه پوښتنه دام کوم چې د عمران خان باندې لبرید وروسته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف قومي اسمبلی نشن اسمبلی ته وینا کړې په هغه وینا کې د عمران خان باندې برید پاړه هغه څه څرګندونه وکولې او څنګه؟
جی بالکل مجاهد صاحب د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف نن قومي اسمبلی کې باندې خبرې کړې دي. وروسته د پاکستان کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله هم دا خبرې کړې دي. د دوه خبرو کې یو خبر مشترک و شریک و حد ده چې دوه وزیران دا وایي چې عمران خان باندې کم تن برید کړی دی د تر اوسه پورې دا هي یو ګوند سره یو تنظیم سره تعلق مخې ته نه دی راغلی او هغه برید کوونکی چې کوم و هغه مذهبي تندرو و فکر دونکو تن وو او تاسو به د برید کوونکی کم تن دی نوید چې اوس پولیسو نیولې دی دا بینونه به هم په سوشل میډیا کتلی چاې کې هم دوی دا خبره کړې ده. خو نن وروسته عمران خان چې کوم خبري کانفرنس کړې ده هغه کې هغه ډېر یو مهمه خبره کړې ده چې دوی اوس دا معلومه نه ده چې دوی نه د دې سم مطلب دی یا ریاستی ادارې یا د حکومت یا دی او دوی دا خبره کړې ده عمران خان چې دوی داسې یو پلان جوړ کړی و چې کال 2011 کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر څنګه د هغې په حفاظت مامور د پولیسو چې کوم تن و ممتاز قادری هغې وژلی و وروسته پرې د مذهب پکاوی تور لګولې و. عمران خان هم دا خبره کړې ده چې ریاست هم دا پلان یو داسې جوړ کړی و چې لومبې به دا وژل کېږي او وروسته به بیا دې باندې د مذهب سپکاوی تور لګي. نو عمران خان دا خبره کړې ده چې د کوم بریج شوی دی د مذهب سره تړلو یو هڅه شوی ده.
کور ودان اورنګزیب صاحب کور مودان یو نړۍ مننه.
دا مونږه نه مجاز سره تاسو هم
درنو قدر من اردن کو د وایس اف امریکا دی ودا وسم راز ود یو بل مهم راپور ولوریدا د پاکستان تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان او د هغه د ګوند پر ملګرو د وسلوال بریټ پر زد د هواد د نورو صوبو په څیر په بلوچستان کې هم احتجاجونه روان دي. په ورته وخت کې وکیلانو هم له محکمو نه بایکاټ کړی دی او له همدې عمله محکمې نن بندې وي. د تاجرانو تنظیمونو مشران بیا وایي چې داسې حالات د هواد اقتصاد لپاره ښه نه دي او دوی ته زیان او تاوان رسوي. له بلوچستان پرې د ډی وی خبریال حفیظ الله شیرانی راپور رسولی.
د ملک د نورو صوبو په څیر په بلوچستان کې هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند له لوري د احتجاجونو لړۍ دوام لري. د یاد ګوند له لوري په ټول ایالت کې نن د جمعې په ورځ د شټډاون هړتال وو. په کوټه ښار کې هم د احتجاج په توګه لوی او واړه تجارتي مارکیټونه او دوکانونه بند وو. د پی ټی آی فعالان د ګروپونو یا ډلو په شکل کې راوتلي وو او پر بیلابیلو سړکونو یو خپل احتجاج ریکارډ کړ.
عمران خان خو ټول پاکستان جوړولې دی او مش د عمران خان د پاره مش یو خبره کړې ده چې مش د ویني د اخري کترې پوري د عمران خان سره
او لډیر خوش قسمتې سه عمران خان صاحب بچاو سلو. نو مش له ریاست ته دا سوال کوو چې دا ولي دا پیش ولي کوي کچر بیا مو سوال وکړه له ریاست ته ریاست د مش د سوال جواب نه ور سره بلکې دا غو باوجود مش تر ټنکې مش دم کوي را کوي مش ویری
پرون د زیارت یا پنځبه په ورځ د پنجاب صوبې په وزیر آباد سیمه کې د تحریک انصاف پر لانګ مارچ دزې سوي وي. د پاکستانی رسنیو ریپورتونه دي چې د پولیسو په لومړي ریپورت کې ویل سوي چې د عمران خان پر کنټینر په دزو کې د عمران خان په ګډون د 11 تنه جوبل سوي او د بریټ پر وخت یو تن وژل سوی هم دی. حکومت ویلي بریټ کوونکی تورن تن یې نیولې او د پیښې پلټنې روانې دي. د بلوچستان حکومت او بیلابیلو سیاسي ګوندونو پر عمران خان وسلوال بریټ غندلې او په ملک کې د سیاسي برداشت او زغم غوښتنه یې کړې. د یادې پیښې پر ضد د بلوچستان د وکیلانو له لوري نن د های کورټ او د ټولو وړو عدالتونو بایکاټ شوی وو. تاجر تنظیمونو د پی ټی آی د شټډاون هړتال حمایت کړی وو. خو د انجمن تاجران بلوچستان ایالتي سیکرټري عمران ترین وایي په پاکستان کې د روانو سیاسي کړکیچنو حالاتو او ناارامۍ له کبله زیات زیان د ملک و معیشت ته رسیږي.
د موجوده حالات کې هم د لانګ مارچ پر کاروبار اثر ودلو کوم پیښ چې پرون سوی ده امکان دا چې د تاجر زیات متاثر شي او تاجر چې متاثر شي د ملک پر معیشت پورن اثر لویږي. اوس موږ ملک په روان حالات کې هغه کړکیچن حالات کې روان دي چې نه د سیاسي بوران تاو لري او نه د معاشي بوران تاو لري.
پاکستان تحریک انصاف چې پر 21 اکتوبر د پنجاب له لاهور ښار څخه اسلام آباد ته لاریون پیل کړی ویل یو دوی غوښتنه کوي چې په ملک کې د انتخاباتو نیټه اعلان شي. خو مرکزی حکومت ویلي چې انتخابات به په راتلونکي کال پر خپله نیټه کیږي. نن په قومي اسمبلی کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي وو یادې پیښې ته دې سیاسي رنګ ور نه کړاسي دا پیښه د سیاسي ګټو لپاره کارول کیږي. هغه ویلي د پیښې غندنه کوي او په پیښه کې ککړ تورن کسبه منطقي انجام ته رسول کیږي. حفیظ الله ستوری شیرانی وی او ای ڈیوا کوټه.
درنو قدر منوردونکو له ملتیا مو مننه. اوس هم راځو د افغانستان په اړه یو راپور ته. په افغانستان کې د بیرغونې لپاره د امریکا هلو ځلو د څار ادارې یا سیګار په خپل وروستني راپور کې ویلي چې په هیواد کې د طالبانو د بیا واکمنېدو یو کال پوره کیږي خو د جنو په وړاندې تر شپږم پورته د منځني ښوونځي او لیسې هغه تړل شوي دي او دا هم وایي چې کچیرته طالبان دغه خوانځي پرانیزي نو بیا هم داسې ویره ده چې له دغو جنو څخه نیمایي ښایي بیرته مکتبونو ته ولاړ نه سي او دا به د افغانستان په اقتصاد او په ټولنه باندې په ځانګړې توګه د ښځو په ژوند باندې ډېرې ناوړې اغېزې وکړي. په دې اړه د وایس اف امریکا ټي وي خبریال عبدالرزاق له پېښوره پر یو راپور رسولی.
په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکایي هلو ځلو د سار ادارې سیګار ویلي چې په هیواد کې د طالبانو واکمنۍ را په دې خوا د منځنۍ درجې د 3 میلیونه څخه زیاتې جنکۍ د تعلیم د حق نه محروم کړې شوې دي. په افغانستان کې میشد بشری حقوقو فعال طارق محمود وایسا په امریکا ډی ونیوز توای د جنکو په تعلیم د بندیز له عمله د افغانستان ټولنه نږدې یو لسیزا روستتلی. نوموړي زیاته کړه د ګام سره هغه ناوړه رسمونو ته زمينه برابره شوي د کومو چې تر ډېره حده مخنیوي شوي وو.
خو په افغانستان کې اقتصادي مشکلات شته او بل چې اقتصادي مشکلات دي نو طبعا ځینې سیمې دي چې هلته د ودونو د نجونو ورکولو پر سر باندې پیسې ترلاسه کوي، نو اقتصادي مشکلاتو سره او د نجونو ښوونځي بندولو سره چې د نجونې بیکاره ناستې دي، طبعا چې بیکاره دي نو دوی بیا دغه شانو ته مخه کوي، نو هم ورسره دغه بد کلتور نورم سیوا کیږي او هم دغه نجونې چې دي په کم عمرۍ کې او په بدۍ کې په دغه مسایلو کې لا زیات
خیلیږي. د سیګار د رپورټ تر مخه کال 2019 دوران د اټکل شو 9.2 میلیون افغان زده کوونکو 2.7% برخه جنکی وی. رپورټ ښایي په افغانستان کې د سیاسي بدلون لواندې 4.2 میلیون ماشومان د سکولونو څخه بهر وو چې 8% پکې جنکی وی. طالبانو تیر کال د ستمبر د میاشتې په 18 د هلکانو خونځي خلاص کړل، خو تر شپږم ټولګي پورته د جنکو سکولونه چې د مارچ په 13 پرانستل هم په هغه ورځ بیا د تړلو امر وکړو. د اقتصادي چارو کارپوه زبی الله راسد وایس اپ امریکا ډی ونیوز ته وایي جنکۍ د تعلیم له حقه محروم کولو سره د هغه کورنو ستونزې هم سیوا شوي، کمی چې د معاش ګټلو لپاره سړی نه لري.
ډیر د دولتي او خصوصي شرکتونو استاسه د هغو د کارګرو لپاره هغه کوم علمي بڼه سرته ټاکلې ده یا ضرورت یې ورته ټاکلې هغه تر 12 پورې یعنی 12 پاس ووسیږي باید، نو دوی کوي چې هغه وظیفو کې برخه واخلي. په نظامی برخه کې هم همداسي، پولیسي برخه کې هم په همدې شکل باندې.
د سیګار پر رپورت کې د یونیسف د اندازې په اساس ویلې شوی چې د جنکو د منځنۍ درجه په تعلیم د طالبانو لخوا لګولې شوی بندیز د افغانستان اقتصاد ته د ټول عمري ګټې په امکاناتو کې 15.4 بلیون ډالر زیان رسولې شي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترجمان زبی الله مجاهد په ترکی کې د دینی علماو د اتحاد یوې غونډې ته په وروستو کې ویلي وو چې د دوی حکومت د جنکو زده کړو ته ژمن دی. خدای نو وخت کار کړی چې د خونځي به کله پرانستل شي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډی ونیوز پیښور.
درنو قدر منوردونکو د کمربند او سړک پروژه چې بیلټ اند روډ انیشیټیو په نوم د چین لخوا کوم پروژه ده، په دې کې د سیپاک پروژه د تیر وو کال راهیسې پیل شوې ده خو تر اوسه هم بشپړه شوې نه ده. داسې رپورټونه دي چې د پاکستان وزیر اعظم چین ته د خپل سفر پر وخت افغانستان ته د دغه پروژې پر غځولو باندې هم خبرې کړې دي، خو آیا دغه منصوبه به د عمل کولو په لړ کې کومې ستونزې ولري او که څنګه؟ دا به تاسو له سیمې څخه د ریویډ خبرجال احسان محمد خان په رپورټ کې واورئ.
د عالمی اړیکو سړنکار پروفیسر اجاز خټک وای په دې کې شک نشته چې چین غواړي د بی آر آی یا سی پیک منصوبه تر سره ورسوي، خو مهمه خبره دا ده چې چین خو د دې منصوبې نه یوازې افغانستان ته بلکې د افغانستان د لارې بیا اروپا او منځنۍ اسیا ته هم غزول غواړي. خو که دغه منصوبې افغانستان ته د غزولو خبره وي نو دغه بیا د چین یو تصوراتي منصوبه ښکاري، ځکه چې د دې په لار کې ډېر چیلنجونه موجود.
افغانستان د طالبانو کنټرول دی خو دومره نه دی چې خلک دا باور کړي چې راتلونکي څو کاله به هم دې مکتلي کنټرول وي او حالات
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف چین ته سفر په وخت چې خورشوي اعلامیه کې د دوه اړخیزه اهدافو په حق لا په وړاندې تکولو ویلې شوی، خو بیا د چین څخه اغستې قرضونو په حق لا داسې کومه وینا مخې ته نه دراغلي چې چین به خپل په زیات سود پاکستان ته ورکړي قرضونو کې تر کومه حده رعایت ورکړي. د اقتصادي چارو ماهر پروفیسر منظور احمد په وینا چین د سی پیک منصوبې ته ډیره اړتیا لري او بیا د دې منصوبې افغانستان ته غزول هم په خپل ګټه ګڼي. خو دا یو ګرانبیا منصوبه ده او چین کله هم دومره لوی سرمایه کاری بے له کوم ضمانت نشي زغملی او په اوسنی وخت کې د افغانستان اقتصادي سیاسي او حکومتي نظام د دې جوګه نخکاری چې د چین لپاره به د دوی ورکړې ضمانت د باور وړ وګڼل شي.
افغانستان کے دسی احکام پہ موجود دو وقت منتنخ کاری چکنی وی او یا داس حکومت التوی چی اغد افغانستان غند دیر غد غریز علاقہ چی دا پخپل والکا کی وارستی شید نظر ما خیال نیر جی پنیر دی وقت کی گنی اغا عملی شید خدا آسی یا تصور شتاری
دا سی پیک دا منصوبه سرا سرا چی دا امریکی لخوا دا چین پا گران سود پاکستان تا ورکڑی کرزونو پا اکل هم خبری اوچتیگی. بلخوا دا امریکا و پاکستان خپل منځي اړیکی چې هم په وړاندې روان دي او هم په دغه موضوع په سټیمسن سنټر کې تر سره شوی دوه ورځنی کانفرنس کې د چین خارجه تګلارې ماهر یون سون اوایل د چین لخوا پاکستان ته په دغه ورکړې قرضونو رعایت په حق لا امریکا هیڅ حق نه لري چې پرې پوښتنې راوچتې کړي. نوموړي زیاته کړه د چین د جنوبي اسیا لپاره جوړه کړې ستراتیژي کې چې د پاکستان د امریکا سره اړیکې هم یو انصر ګڼل کیږي. خو بیا چین په دې باوري دی چې د امریکا پاکستان خپلمنځي اړیکو په اکلا د کوم شرط ایښودلو بغیر د پاکستان سره خپلې اړیکې روانې وساتي چې په دغه تګلاره کې سی پیک پروژه هم د چین لپاره مهمتیا لري. احسان محمد خان، وائس آف امریکا، ڈیوا، پیخور.
درنو قدر من اردن کو وسم ورزو یو بل مهم راپور ته چې د افغانستان او پاکستان ترمن د چمن لار نن په دوهم ورځ هم تړل شوی و او بند و. زئی تجاران وای چې دوی کڅه هم قانوني اسناد لري خو هلته پر چمن پوله باندې پاکستانی چارواکي له دوی سره ناوړه چلند کوي او له دوی نه باډي او رشوتونه اخلي. په دې اړه نور حال له سیمې څخه د ډیوی خبریال نعمت الله سره دی راستولی.
د پاکستان افغانستان ترمن چمن مهمه تجارتی لار نن دوه مورز هم بند پاتې و. سلوجی د دواړو دولتونو ترمن هر قسمه تجارتی چاري پټه ولاړې وي او د چمن څخه افغانستان ته زغیدل لار باندې د اموالو څخه ډک مرشان ولاړ لیدل کېدل. آل پارټي تاجر اتحادیې ځای مشران وای پر چمن پوله پاکستانی پایې چارواکي قانوني اسناد لرونکي تاجران او ځای قبایل په مختلفو بانو تنګوي او د دوی څخه بډي نیرشپه طلبي ځکه دوی دغه لوی لار بند کړې ده.
مرد پر پاک افغان بارڈر باندې دوستی غواړو، مرد افغانستان سره رشتي غواړو، خو بدبختانه اوسنۍ حالاتو کې زمر تجارت کوچ وکړي. زمر د پاک افغان در کندار در کوټ کم تجارت او هغه تورخن ته لاړی، نور بارډران ته لاړی، بندیزونه پر لګېدلې دي. تک را تک کې یعنی مقامی کاروبار په ټول هغه شانو کې زمر تکلیف دی. نن موږ مجبورې تجارت پیشه افراد دې سره تعلق نشته چې هغه سټرایک وکړي. بدبختانه نن موږ پر روډو باندې ولاړی.
د سیمې د تاجرانو او د آل پارټیز اتحادیې لخوا روان احتجاج باندې پاکستاني پیې چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي. خو د دې برسېره ډیوا د دې د ځای مشر څخه د پښتلو ډېرې هڅې وکړې خو هغه هم څه ویلو ته تیار نه و. خو د چمن د ضلع مرستیال کمشنر عبدالحمید زیری وویل چې د احتجاج کوونکو سره خبرې روانې دي، ډېر ژر به دغه مسله حل کړي. خو پر چمن پوله تګ او راتګ کوونکي ځایي خلک وایي پر پوله پاکستاني چارواکي قانوني اسناد لرلو باوجود د دې څخه د بډې نیرشوت غوښتنه کوي.
تا خوم تذکرا لري عادت تذکرا د بولدکته ولسوالی ده. نن کته دا واپس کې نو دا نور دي پرچې دره ونی دي. دا و ما ته ډیره کول داستی کار نه دي. زو وزه د جزاس ما څنګه وزه ما چې ز پر خپل خور پر مور باندې زو تا ته نه وایم، نو ز پر چاته وایم په دې شهر کې
بنیا را وکی چې ما سه 2500 روپیا خست دی وزي په یو علاش 5000 روپیا سغواړي مال ولی 5000 ولی د سغواړي ول دی وای ته پارسبانه یا یان چې پر زبانه په 5000 روپی باندې
دا کاروبار روان دي. د دې صدا معلومه ده چې دلته د پیسو کاروبار شروع دي.
موږ دلته نه یو فیکټری لرو، نه یو کارخانه لرو، نه د ژوند یو بل یو اسباب لرو. سار ګټلې، ماشام خوړلې، خپل بچان په دغه باندې محفوظ کړي، لیکن دغه خلک او انسانان و دغه شي ته مجبور کوي چې خلک وغلا او ته وتړي.
د تورخم بعد چمن د افغانستان سره دویم غټه تجارتي دروازه ده. سپلوی کچه تجارتي چاري د دې لارې څخه تر سره کیږي، خو دغه لارې د ځای تاجرانو او د قبایلو د تجارتونو لامل اکثره بند وي او تجارتي چاري متاثر وي. د تاجرانو مختلفو سازمانونو د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې پر چمن پل د آلات سازگار جوړولو لپاره اقدامات وکړي، چې یو خو هره ورځ د احتجاجونو مخنیوی وشي او بل پر چمن پل تجارتي چاري په آزادانه توګه ترسره کړل شي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
درنو قدرمنو اردوونکو، د وایس اف امریکا ډیوه ده. اوس هم د امریکا په اړه یو راپور لرو چې په امریکا کې د منځمهاله یا مید ترم انتخاباتو 15 ورځې وړاندې د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوند کاندیدانو د ووټونو ترلاسه کولو لپاره خپلې انتخابي هلې ځلې تیزې کړې دي. په امریکا کې دغه مید ترم انتخابات څنګه ترسره کیږي، څه ډول پیلیږي او څه ډول پای ته رسیږي، دا به تاسو د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې واورئ چې زموږ همکار عبید حسین تیار کړی.
اغیز لرون کی منځنۍ مودې امریکایي انتخابات د امریکا میټم یا منځنۍ مودې انتخابات اکثرا د موجوده صدر د پلیسو په اړه ریفرندم په توګه قتل کیږي. په داسې حال کې چې د امریکا صدر په هر څلور کلونو کې ټاکل کیږي، منځمهاله ټاکنې د صدرتی رایو د وکالا ورسته یا صدر د دورې نیمایي کې ترسره کیږي. که څه هم د صدر څوکۍ د پاره رای نه ورکول کیږي، خو د امریکا د استازو ایوان د ټولو څوکیو لپاره د امریکا د سینټ قوش او دریمه برخه د ډیرو ایالتونو د گورنرانو او د ایالتي څوکیو د پاره ټاکنې کیږي. دلته په تیرو یو سل 15 کلونو کې د منځنۍ مودې ځینې اغیزمنو ټاکنو ته یوه کتنه شوې ده چې تر مخه هغه ګوند چې د استازو ایوان کنټرول یې لرلو د ټاکنو په نتیجه کې دغه کنټرول د لاسه ورکړو. د 2013 کال منځنۍ مودې انتخابات، کله چې صدر ډونالډ ټرمپ په 2018 کال کې وټاکل شو، نو ریپبلیکن ګوند په ولس مشره او د کانګرس دواړو ایوانونو کنټرول ترلاسه کړو. په 2013 کال کې د میډ ټرم انتخاباتو وروسته ریپبلیکن ګوند په استازو ایوان کې خپل اکثریت د لاسه ورکولو سره 240 څوکۍ هم وبایللې. په داسې حال کې چې دوی د سینټ کنټرول وساتلو، خو د استازو ایوان کنټرول د لاسه ورکولو د صدر دپاره ژورې نتیجې ولرلې. د ډیموکراتیک کنټرول لاندې د استازو ایوان د ټرمپ په اړه یو لړ تحقیقات پیل کړل او وروسته یې په دوه بېلابېلو موقعو د هغه مواخذې دپاره رای ورکړه. د ریپبلیکن ګوند تر کنټرول لاندې سینټ صدر ټرمپ تا دواړه ځل برایت ورکړو. د 2010 کال منځنۍ مودې انتخابات، صدر باراک اوباما په لومړي ځل په 2009 کال کې خپله صدرتی مودا پیل کړه. نو ډیموکراټانو د سینټ د شپیتو څوکیو په ګډون د کانګرس د دواړو ایوانونو او د ولسمشرۍ کنټرول لرلو. دوه کاله وروسته ریپبلیکن ګوند چې د محافظه کاره ټی پارټي غورځنګ لخوا نور پیاوړی شو او د استازو په ایوان کې اکثریت ترلاسه کړو. ډیموکراټیک ګوند د استازو ایوان څلور شپیته څوکۍ د لاسه ورکړې چې د 1948 کال رسې په منځمهاله ټاکنو کې د استازو ایوان کې تر ټولو لوی بایلات دي. ډیموکراټانو په سینټ کې هم څوکۍ د لاسه ورکړې، خو اکثریت یې برقرار ساتلې و. په نتیجه کې د اوباما د راتلونکو شپږ کلونو مودې دپاره کانګرس ته خنډ ښکار و. د 1994 کال منځنۍ مودې انتخابات، صدر بل کلینټن د صدرت په لومړۍ موده کې دوه کاله وروسته ریپبلیکن ګوند د استازو په ایوان کې مشر نیوت ګینګریچ په مشرۍ کې 40 کلونو وروسته په لومړي ځل دپاره دغه محافظه کار ایجنډا چې کانټراکټ ود امریکا په نامه وه د وجې د استازو ایوان کنټرول ترلاسه کړو. ډیموکراټیک ګوند د استازو ایوان او د سینټ دواړه کنټرول د لاسه ورکړو. رای ورکوونکو کم ټیکسونو او د اورکوټي حکومت د قرارداد د اهدافو ملاتړ وکړو. کلینټن د نوي کانګرس سره جنجالي اړیکې لرلې. د لګښتونو په اړه د بحثونو او د حکومت د اوږدې مودې لپاره د بندېدو لامل شو. خودواړي خواوې د فلایي اصلاحاتو او متوازن بجټ ته منظورول دپاره یو ځای شول. د 1946 کال منځنۍ مودې انتخابات، په 1946 کال کې د منځنۍ مودې ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند د ډیموکراټیک ګوند سره تعلق لرونکي صدر هری ټرومن د انتظامیه د جنګ نورسته د معاشي پالیسیو د وجې په خلکو کې موجوده ناخواهی پر سر د کانګرس د دواړو ایوانونو کنټرول تر لاسه کړو. دغه انتخاباتو د ډیموکراټک ګوند د کانګرس په دواړو ایوانونو 14 کلن مکمل اکثریت ختم کړو چې په نړۍ کې د لوی اقتصادي کړکیچ یا د گریټ ډیپریشن پر مهال په 1932 کې د فرانکلن ډی روزویلټ د ټاکنو سره پیل شوی وو. په 1944 کال کې شو میټم انتخاباتو کې د کانګرس نوی غړو کې د امریکا دوه راتلونکي ولس مشران هم شامل وو، د ډیموکراټک ګوند جان اف کینیډي او د ریپبلیکن ګوند ریچرډ نیکسن. دا 1994 کال منځنۍ مودې انتخابات د 19مې پیړۍ په نیمایي کې د اساري ګوندي سیستم د پیل رسې په ایوان کې د څوکیو تر ټولو لوی بدلون د 1994 کال منځنۍ مودې ټاکنو کې ترسره شو. ډیموکراټانو یو 15 څوکۍ د لاسه ورکړې چې په هغه وخت کې د استازو د ایوان غړیتوب 15% وې. ریپبلیکنز د امریکا په جنوبي، منځني ختیځ او غربي ایالتونو کې د ووټ ورکوونکو لوی شمېر وګټلو او د هیواد د اقتصادي کړکیچ لپاره د هغه وخت ډیموکراټک صدر ګروور کلیولند اداره ذمہ وګرځوله. دغه انتخاباتو د راتلونکو 14 کلونو لپاره د استازو ایوان کنټرول د ریپبلیکن ګوند په لاس کې ورکړو.
درنو قدر منو اردن کو پر اپور کم واوری دل چھے دن ومبر پاتا مانے ٹبا پا امریکا کے دمنزنی مودی یا میں ٹرم اٹاکنے تر سرکی گئے در اٹاکنے با دا پاکستان و امریکا پر اڑی کو بانے چاکی زول دے پا دی اڑا پا نیویار کے دا وائس اف امریکا ڈیوی خبر یا الفاظ اللہ دا یوشمیر پاکستانی ٹورن لے یوشمیر غڑو سرکا کے دلہ دا راپوری پر دار کرے
پدی الیکشن کی کم دا کم پارٹائی تھل درانی گی نو یقیناً دا غوینا من دا تم ساتو چې د پاکستان سره بخ تعلق وی او پاکستانی هم دا تمه لري چې چونکه څومره دلته کې غدي ووټرز دي هغه دار چا خپل نظریه دا چې څوک ریپبلیکن سپورټ کوي څوک هغه او یقینا مونږ دا وایو چې بالکل پدې الیکشن کې حصہ مخستل پکا دي چار یو سړی د ووټ پکې واچي او د امریکای د ایڈمنسٹریشن یا د گورنمنٹ نه دا تمه لرو کہ آئندہ بم ان شاء اللہ پاکستان سے تعلق خرا روان ہے.
یہ بھی ایک بڑا ایک اچھا سائن ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے امریکہ کی
تا هم خې اشاری دي چې د امریکا موجوده حکومت او د پاکستان موجوده حکومت ترمنځ خې اړیکې په نظر راځي او هیله ده چې دا کوم میټم یا منځنۍ ټاکنې کېږي ښکاری ډیموکراټک ګوند تر ډېر حده بریا ترلاسه کړي چې په راتلونکي ورځو کې بعد د پاکستان سره په اړیکو هم ښه اغېز پرې باسي.
طالبان حکومت پروگرس چې کم دی هغه د هیومن رائټ او د ویمنز رائټ فرنٹ باندې ډیر سلو دی نو ځکه د امریکا او د افغانستان تعلقات کې تلخی شته او امریکا پاکستان او افغانستان نه صرف دا غواړي چې هلته کې دهشتګردي سرگرمیان چې کم دی هغه و نشي او دې کې پاکستان کوآپریشن کوي لګیا دی او تعلقات د امریکا او د پاکستان خدي او امریکا وای چې مونږ ډیر زیات فائنانشل اسسټنٹ چې کوم مونږ ورکول شو هغه مونږ ورکو.
یہ امریکا کی خارجہ پالیسی پہ ہر قسم اثر انداز نہیں ہوں گے.
اب د امریکی پر بهرنی پالیسی بی خیاغیز نه پری باسی لکه څنګه چې خلک سوچ کوي چې له سعودي څخه لري والی دی، له چین او روس سره معاملات دی یا د اوکراین جنگ دی، نړۍ له یو بحران سره مخ ده چې لامل یې ټول نړۍ له فشار سره مخ ده. خو دا منځنۍ ټاکنې د ریپبلیکن او ډیموکراټیک ګوند ترمنځ یو مقابله وي چې ځان تر یو بل بالا ثابت کړي او داسې پر روانو صدارتي ټاکنو کې خپل امیدوار کامیاب کړي.
انتخابات میں دونوں پارٹیاں اپنا اپنا امیدوار جو ہے وہ لائیں اور وہ کامیابی کی طرف جائیں.
مڈ ٹرم الیکشنز پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر شاید
دا منځنۍ ټاکنې کې دیشی د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کوم اغیز ونه کړی ځکه چې دا وخت د پاکستان او امریکا اړیکې ډېری لاندې کچې ترغلي دي. خو بیا هم امریکایي پاکستانی ټولنه د خپل سیاسي فعالیتونو او اړیکو په بنیاد د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو خکولو لپاره کارولې شي.
پاکستان کے لیے اور امریکا کے تعلقات کو سٹرینتھن کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں.
زمادا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې با ځانته یو لار خو هم ما ته پتاوا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
کبل سو کې کای او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان وان فائد تبل لپاره یو مثال جوړ سي.
هر عمل یو عکس العمل ضروری.
انسان لاسته حق سرازی چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
درنو قدر منوردونکو د وایس اف امریکا دی ودا او له همدې سره روسي ګو د خبرونې او روسي راپورته، خو په یاد مو وی چې تاسو کولی سئ د وایس اف امریکا دی وی دغه ټول خبرونې پر ویب پاڼه، فیسبوک پاڼه او دغه ډول په بیلابیلو ټولنیزو رسنیو لکه ټویټر، انستګرام او یوټیوب باندې کتلای او ریډلای سئ او د ورځې د مهمو خبرونو او حالاتو نظر خبرولای سئ. درنو قدر منوردونکو د دې خبرونې په سر کې مهم دوه راپورونه دا و چې د خبر پښتونخوا په دوه برخو جنوبي وزیرستان او صوابې کې یو ځل بیا د امن لپاره احتجاجي لاریونونه شوي دي او په دغه لاریونونو کې د ترهګرۍ د خبرېدو پر ضد دوی خپل ناری وهلې دي او یو ځل بیا په خپله صوبه کې د ترهګرۍ د خبرېدو او زیاتېدو غندنه کړې ده او د امن غوښتنه کړې ده. په جنوبي وزیرستان کې دغه احتجاجي لاریون د پی ټی ایم لخوا جوړ شوی و چې په اعظم ورسک سیمه کې وو او دغه ډول په سبب کې د این پی له خوا نه و. په دغه لارونو کې خلکو ویل چې په خیبر پښتونخوا کې د امن پر ځای ساتلو لپاره جرګو ته تیار دي، خو د پردو تر شا مذاکرات نه مني او دغه ډول دوی غواړي چې د پښتنو په وسایلو باندې د پښتنو اختیار پر ځای وساتي. درنو قدرمنو اوردونکو، لاندې سره رسیدو د دې خبرونې ورستی راپور ته چې هغه په ترکیه کې د حجاب پاړه دی. په ترکیه کې په داسې حال کې یو ځل بیا د خطو د حجاب په حق بحثونه تاوده شوي چې په دغه هیواد کې عامو انتخاباتو ته د کال نه لږ وخت پاتې دی. د اکثرو سیاسي ګوندونو مشرانو ژمنې کړې چې د ترکیه خزو ته به د حجاب اغوستلو قانوني حقونه ورکوي. دا په ترکیه کې د کلونو راهیسې یو کړکېچنه مسله ده. تفصیل پرې د وی وی ډوریان جونز په ریپورت کې زموږ همکار بختور شاو وړاندې کوي.
په ترکیه کې د جون په میاشت کې صدارتي انتخابات کېدونکي دي. صدر طیب اردوان او د سی ایچ پی پارټۍ کمال کیلک دا روغلو ژمنې کړې دي چې ښځو ته به د مذهبي حجاب اچولو حق ورکوي. ځینې څېړونکي وایي لس کاله وړاندې په ښځو د مذهبي حجاب اچولو قدغن ختمول د صدر اردوان لویه کارنامه وه. امین یوکاک د پرسپیکټیو خبریاله ده.
په ترکیه کې د حجاب قدغن یو داسې کشاله وه چې ډېرې ښځې پکې د تعلیم او ولسي کارونو څخه بې برخې پاتې سوې او ښځې ورسره د ډېرو سختو سره مخ سوې. اوس هم ډېرې ښځې داسې دي چې خپلو کارونو ته نسي تلای.
د کال 1990 تر 2000 کال پورې هغه جنکۍ یونیورسيټیو ته نشوې تلې چا چې با حجاب کړی وو، او هغوی به وکیلانې، ججانې او تر دې چې د پارلیمنت غړي هم نشوې جوړېدلې. آزاد خیاله سی ایچ پی ګوند د دغه بندیز سخت ملاتړی وو او د حجاب په ضد به یې ولسي مظاهرې هم کولې، خو اوس یې د ښځو د حجاب د حق دپاره د قانون سازۍ غږ کړی. استار گوزدین مذهبي او سیاسي څېړونکی ده.
زما په خیال سی ایچ پی ګوند ته په دغه خبره کې تاوان وو. په بندیزونو او په قدغنونو کې دې ګام سره به هغوی د ټولنې ډېره برخه وګټي او دغه یو لوی ګام دی.
سی ایچ پی ګوند کې دغه بدلون په داسې حال راغلی چې د صدر اردوان د دوو لسیزو په واکمنۍ کې داسې یو کل رالوی شوی دی چې له دغه قدغنونو سره نابلده دی. ځینې څېړونکي وایي هغوی د پخوانی مذهبي قدغنونو په ځای اوس د ګرانۍ او د هیواد د غورځېدونکي اقتصاد په اړه ډېر اندېښمن دي. کین سلکوکی د استنبول د اقتصادي تحقیق د ادارې مشر دی. اکثره مبارزې چې مور او پلار یې کوي د دې ماشومانو مبارزې نه دي، هغوی دا پروا نه کوي. د مثال په توګه د یوې حجاب اغوستونکې طالب علمي مبارزه د حجاب لپاره نه، بلکې د ښه تعلیم او ښې نوکرۍ لپاره وي. خو صدر اردوان غواړي چې د حجاب اچولو د حق دپاره په ترکیه کې داسې آئینی اصلاحات وکړي چې د حجاب سره سره کورنۍ د همجنس پرستۍ په څیر د نورو تحریکونو نه هم بچ کړي. استار گوزدین زیاتوي،
په دې کې د کورنۍ اقدارو او د کورنۍ د تحفظ لپاره لوی پیغام دی چې پکې د حجاب سره سره د همجنس پرستۍ په څیر نور مسلو ته هم پاملرنه شوي. هغه کوشش کوي چې د ال جی بی ټی په څیر د ډلو د مخنیوي لپاره یو قانوني چوکاټ برابر کړي.
په ترکی کې د همجنس پرستانو په ضد چاپی شروع شوه دي چې په یو وخت کې ورته قانوني حیثیت ترلاسه و. د دې ترڅنګ د همجنس پرستۍ په ضد په ترکی کې احتجاجي مظاهرې هم په داسې حال کې پیل شوې چې انتخاباتو ته د یو کال نه هم کم وخت پاتې دی. بختور شاه، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن ډی سی.
درنو قدرمنو اردوونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ده. له ملتیا مو مننه. د خبرونې وروستیو شیبو ته نږدې سوي و. په خیبر پختونخوا کې په جنوبي وزیرستان او صوابۍ کې د امن د لاریونونو په اړه وروستي راپورونه او ویډیو راپورونه د وایس آف امریکا ډیوی په فیسبوک پاڼه او ویبپاڼه باندې مه هېروئ. دغه ډول د عمران خان باندې مرګونی برید وروسته هم کوم غبرګونونه او عکس العملونه چې راغلي دي، په دې هم راپورونه د موږ په ټولنیزو رسنیو باندې خپره شوي دي. درنو قدرمنو اردوونکو، د دې خبرونې پروډوسر زموږ ګران همکار عبد حسین او په تخنیک کې واسکوس او جان و. زه د دې خبرونې کوربه مجاهد جواد هم تاسو تر بلې خبرونې پورې په لویه لاس پارم. روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
تاسو وایس آف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ